دو بجې شوې زموږ غږ له ازادي راډیو اورې قدرمن اوریدونکو تر اتو بجو د ازادي راډیو په دې او سات خبرونه کې د زما حق د پروګرام خبريږي چې قربانې ملالۍ بشیر ده. دا پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي خو دا شیبه په مکرې خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر طالبان د افغانستان واقعي ځواک بللی دی. تاسو خبري اژانس نن د سرګي لاوروف له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي مسکو ښایي طالبان د هغو ډلو له لسته وباسي چې روسیې بندیزونه پرې لګولي. د خبر له مخې د روسیې د کابینې غړو ولسمشر ولادیمیر پوتین ته سپارښتنه کړې چې طالبان د بندیزونو له لسته وباسي. طالبان له 2003 کال راهیسې د روسیې لخوا د ترهګرو او ممنوعه ډلو په نوم لړ کې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت د رئیس عبدالکریم حسیب د توقیف راپورونه رد کړي. له تیرو څو ورځو راهیسې یو شمیر کورنیو رسنیو راپور ورکړی و چې ښاغلی حسیب په کندهار کې بندي دی. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د پاسپورت رئیس او د کورنیو او دفاع وزارتونو ځینې نور چارواکي کندهار ته غوښتل شوي څو د ننګرهار په پاریکاب سیمه کې د ځمکې پر سر د وروستیو لاریونونو په اړه وضاحت ورکړي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د خیبر پښتونخوا په څو سیمو کې پوځي عملیات کړي دي چې په نتیجه کې اوه سرتیري او درویشتنه وسلوال وژل شوي. د پاکستان پوځ نن په یو بیان کې ویل لومړی نښته نن نیمه شپه د پېښور په لمنو کې وشوه چې په ترڅ کې شپږ وسلوال او د پوځ دوه سرتیري ووژل شول. د بیان له مخې دوهمه جګړه نن په ټانک کې د پوځي عملیاتو پر مهال وشوه چې په نتیجه کې لس وسلوال ووژل شول او په خیبر دره کې یوه بله نښته کې اوه تنه وسلوال او پنځه سرتیري ووژل شول. د اوکراین ولسمشر نن مادرید ته ورسېد او ټاکل شوی چې له اسپانیا سره د دوه اړخیزو امنیتي اړیکو تړون لاسلیک کړي. ولادیمیر زلنسکي ته په هوایي ډګر کې د اسپانیا د پاچا شپږم فلیپ لخوا هرکلی وویل شو. اسپانوي رسنیو راپور ورکړی چې زلنسکي به له کوربه هیواد سره د امنیتي تړون له لاسلیک کولو مخکې د اسپانیا له صدر اعظم پیترو سانچز سره وګوري. مادرید پلان لري چې اوکراین ته د 1.4 میلیارد ډالرو په ارزښت د پاتریوت د هوایي مدافع سیستم او لیوپارد ډوله ټانکونه ورکړي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې ز خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق ته تشرغ لست زملالی بشیرم د دې خبرونه تخنیکی چارې شمس الحق پر مخ وړي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې د جنسیت پر اساس تاوتریخوالی څه دی او د دې ستونزې مخه څنګه نیول کېدای سي. د جنسیت پر اساس تاوتریخوالی د ښځو د فزیکی، جنسي یا رواني زیان یا ځورونې لامل کیږي. د کارپوهانو په وینا په درو کې تر یو زیاته برخه شدي او نجونې د خپل ژوند په اوږدو کې یو ډول تاوتریخوالی تجربه کوي. البته دا په ټوله نړۍ کې ارقام دي. د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالی خطر د شخړو، طبیعي پیښو او نورو بیړنیو پیښو پر مهال زیاتیږي. د ژوند د ملګري لخوا تاوتریخوالی د جنسیت پر اساس د تاوتریخوالی تر ټولو عام ډول دی. په هرو څلورو کې یوې ښځې د خپل ژوند د ملګري لخوا فزیکی او یا جنسي تاوتریخوالی تجربه کړې دي. په داسې حال کې چې هر څوک د جنسیت پر اساس د تاوتریخوالی قرباني کېدای سي، ځوانان، زړې ښځې، کډوال او اقلیتونه په دې برخه کې خورا زیانمنونکي دي. په دې خبرونه کې نن را سره د حقونو فعالانی اغلی ممتاز یوسفزی، وژمه سایل او زاهده فیضان میلمنې دي چې له دوی سره به خبرې پیلوو. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ او موږ ته زنګ راووهئ. موږ به ستاسو نظرونه او پوښتنې په دې خبرونه کې شامل کړو. د تلیفون شمیره ده 00420221124601 او د واتس اپ شمیره ده 00420223001111. اوس هم اغلی ممتاز یوسفزی له موږ سره وصل شوی ده. اغلی یوسفزی، ډیر مننه کوم چې تاسو په دې خبرونه کې د ګډون لپاره موږ ته وخت وایستی. په لومړي سر کې که پر دې باندې تاسو یو څو خبرې وکړئ چې د جنسیت پر بنسټ باندې تاوتریخوالی څه ته وایي. بلې، اغلی یوسفزی، زما ږغ تاسو ته راځي؟ بلې، اغلی یوسف زیز ما ژغ تاسو
سره جان تاسو اواز غک مات نه راځي
شه ز کوشش کوم چې تاسو زموږ ژغ واوري دلته موږ د سټوډیو څخه هڅه کوو چې تاسو وکولای سي چې لمر سره واصل سي سم که تاسو ته اوس ما ژغ درځي مهرباني وکړئ اغلی یوسف زیما ستاسو څخه دا پوښتنه وکړه چې د جنسیت پر بنسټ باندې تاوتریخوالی په څه معنا؟
سلامونه ملا جان تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته او تاسو ګرانو مېلمنو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیره زیاته مننه کوم تاسو نه چې په دغه برنامه کې ماته تاسو وخت ورکړه. ډیره زیاته
بله اغلی یوسفزی تاسو ته څنګه راځي ستاسو ژغ بانسو بله مهرباني وکي بله او تاسو اوس ما ژغ تاسو راځي مهرباني وکي تاسو کولای شئ خپل خبرې ته دوام ورکړئ.
السلام علیکم علی جان تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته او تاسو ګرانو مېلمنو ته سلام علیکم وایم. ډیره زیاته مننه چې تاسو هم دغه برنامه کې ماته تاسو وخت راکړله. ډیره تاسو نه سپاسګزاره یم. ډیره ښه موضوع ته تاسو اشاره مو وکړه چې د جنسیتي مسله دغه د تعویز جنسیتي مسله چې دی دغه د کورنۍ نه شروع کیږي. زه کله چې یو ماشوم د مور په بطن کې چې پیدا کیږي هر یو پوښتنه کوي چې دا جنۍ ده که هلک ده، او چې کله وایي چې دا جنۍ ده یا اته ډاکتران هم میندې ته وایي نه شي چې مور ته وایي نه شي چې دا تا حولات جنۍ ده، ځکه چې پوهېږي چې دا خفه کیږي. نو دغه موضوع مونږ هم دی په دغه ټول او د اسلامي مملکتونو خو ډیر زیاده او دغه پښتون منطقه کې په پښتونولۍ منطقه کې دا ډیر زیاته دا خبره مرواج ده چې باید الک پیدا شي او جنۍ ته دونه خلک نه خوشحالیږي. نو په دا اساس همداسې دغه رنګ اخلي، همداسې په جامعه کې هم تعبیز جنسیتي د نور هم پسې زیاتیږي او په هر ځای کې نو د دې خزو د نارینه حق د خزو نه دی زیات هغه ته نارینه زیات قدر عزت ورکوي. والا چې کاشکې دغه الک وای دا کار یعنی نارینه کوای شي یعنی خزه کوای نه شي، بلکې په دغه ټولنه کې د خزو او د نارینه دواړه یو حقوق دی. هغه کار چې نارینه هم کوای شي خزه هم کوای شي. نو متاسفانه چې موږ په دغه ټولنه کې دغه مشکلات ستونزې چې موږ لرو دغه تعبیز جنسیتي د کورنۍ نه شروع هم تر جامعې پورې دا رنګ اخیستی چې دغه متاسفانه باید دغه باید دا موضوع باید د منځه لاړ شي، ځکه چې چیرته مور نه وای دا هلک څوک چې پیدا کوله، او چیرته چې مور نه وای د دې کور ماحول د کور ماشوم ساتنه د کور پخلی یا فرض مثال د ځینې اوس بدون د پخلی نه داسې کورنۍ موږ لرو چې په کور کې دوی سرپرسته دی. حتی مور کوای شي چې هم خپل اولاد ته پلار شي، هم کوای شي مور شي، هم د مور خدمت ورته کوای شي، هم د پلار خدمت هم ورته کوای شي.
ډیره مننه اغلی یوسف زی، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوس هم ورځو زموږ د خپرونې بلې میلمنې ته. بله بلې زما همکار وایي چې د خپرونې بله میلمنه اغلی زاهده فیضان له موږ سره وصل شوې ده. مننه اغلی فیضان چې تاسو وخت وایستئ په دې خپرونه کې د ګډون لپاره. ستاسو څخه به په دې برخه کې پوښتنه وکړم چې ستاسو په نظر کوم هغه ډولونه یا هغه چلند چې د ښځو سره کیږي یا د نجونو سره په ټولنه کې ستاسو په نظر هغه په جنسیتي تاوتریخوالي کې راځي؟
سلامونه نیکې هلی ملالې جانې، خدای دې چې ټول روغ جوړ صحت سره اوسه، او ټول زموږ دغه اورېدونکي ته هم سلامونه وړاندې کوم او درنو مېلمنو ته هم. البته جنسیتي توپیر خو په افغانستان کې ډېر زیات دی، چې لکه څنګه چې خور ویلې د پیدایښت نه تر پایه پورې تر زړښته پورې جنسیتي توپیر موږ لرو. همیشه په کورنۍ کې کله چې زامن زامن ته بیل د جنې او د زوی ترمنځ ډېر توپیرونه راځي، نو دې لپاره باید اسلام نه دی ویلي چې د جنې او د هلک ترمنځ توپیر وکړي، خو چون د پښتني سیمه او خصوصا په افغانستان کې دا مسئله ډېر زیات دي. اسلام کې خو د لور او د زوی یو شان دی، الله تعالی چې جنې پیدا شوله څلوېښت ورځې د الله رحمت ورېږي په هماغه مور باندې، او چې زوی پیدا شو دېرش ورځې، خو مګر هم توپیر ډېر زیات دی. اول چې جنې ته خپل حق نه ورکوه، اول خو کورنۍ په ټولنه کې په خپل کور کې او هغه غوښتنه موږ نه شو پوره کولی. بیا چې کله جامې ته وړاندې کېږي، واده کېږي او بل کور ته ځي، هماغه کور کې د هغې حقوق نه پوره کېږي. لکه کله چې یو جنۍ واده شي، هغې ته د سرخي له دخانه داسې نه ویل کېږي چې دا د کور مېرمنه ده، هغې ته داسې ویل کېږي لکه د دوی چې مشره خاصه خسر او دا جنۍ یو مزدور او یو دغې کنیزه په دې کور کې. اکثریت زمونږ پښتني ټولنه کې دا مسئله شته دی، نو دې لپاره ډېر غټ میکانیزم او کار په کار دی. دې لپاره باید اسلامي آگاهي عامه په کار دی. د جنې او د لور او د زوی په منځ کې حق لپاره باید یو اسلامي مفکورې برابرول په کار دی. ول چې په قرآن کې ښځې د جنې لپاره ډېر حقونه شته دي، د جنې میراث، مهر، نو دې پیدایښت، د تعلیم، او خو نن سبا کې د نجونو تعلیم تر پښو لاندې دی، او الله وایي علم په نارینه او ښځه باندې یو شان دی، فرض دی. نو زمان په ټولنه کې هیڅ یو شانتي فرق نه ګڼو. موږ الګ پانتون ته لیږو، حتی کې تر دکتورا پورې تحصیل ور باندې کوو. د نه ته چې سر دی قرآن وایي، بس دا قرآن دی، بس کېږي. بیا چې کله دا واده کوو، د هغې هغه وه د ژوند ملګری ورته نه دغه کوو، نه انتخاب وو، نو طبعا هغه رواني ستونزې سره وي. یعنې د مرګ تر پایه پورې هغه ښځه ځورېږي، هغه رواني ستونزې ورته پېښېږي، روحي ستونزې ورته پېښېږي. کله چې یو جنه یو ښځه درې څلور لورګانې ولې، زما د سترګو لیدلو حال دی چې زیاتره هماغه نونګور ته ډېر په کمه سترګه ګوري. کله چې جنۍ پیدا شوی، او د دې سپېرې خو بیا هم یو لور پیدا شوله، دا مسایل ډېر زیات دي. اکثره چې یو ښځه کونډه شي، هغې ته اولادونه نه ورکوي، د لیورونو د خوانه په افغانستان کې خو ډېر زیات شهیدان، ډېر ښځې کونډې دي، ډېر ماشومان یتیمان دي. اکثر مورګانو نه بچیان، کاکاګانو، وریرونو، ترونو ورناغستې ده. مور یې هماغسې د پلار په کور کې هماغسې زړه پاتې کېږي. چون ډېرې ستونزې او مشکلاتونه شته، جنسیتي توپیرونه ډېر زیات دی، خو دې لپاره یو قوي میکانیزم په کار دی. د اسلام د نظره، د قرآن د نظره باید دې ته یو ښه کار وشي.
مننه ډیره اغلی فیضان، زبا بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړئ، موږ سره تماس ونیسئ، موږ به بیرته تاسو ته زنګ دروهو. د تماس لپاره تاسو کولای سئ چې پر دغه ټلیفون باندې موږ ته زنګ راووي، موږ به بیرته هڅه وکړو چې تاسو له سټوډیو سره وصل کړو او تاسو نظر او پوښتنې واخلو. د ټلیفون شمیره دی 00420221240601، او د واتس اپ شمیره ده 00420 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 سر شریک کړي. لرشه دینه اوریدونکو می ځنګړې هله د چي مشته ځنګراوهي او خپل نظرونه را سره وایست. او همدار از اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق تی روانه ده او د دې خبرونه تصویري بڼه تاسو د یوټیوب او فیسبوک لالارې هم ویني. اوس هم اغلی یوسف زی ستاس خبه بل پښتنه وکم زموږ د خبرونه بل ملمنه وژ مسائل لا تر اوسه پورې لمر سره نه توصل سوي ورسته به دوی راوخلو. اغلی یوسف زی ستاس خبه پښتنه کوم چې څه کې دا سي چې د دا ډول تاو تر خوالي مخه ونیول سي په کورنۍ کې د کورنۍ پر سطح باندې که تاسو یو څه خبري وکړي چې موږ او تاسو په خپل څه کولای سو چې دغه هغه ډولونه چې تاسو یاد کړل هغه موارد چې دغه ډول تاو تر خوالي مخه ونیول سي.
مرالا جان تاسو ما اوله کوم اشاره وکړه چې دغه تاوتریخوالی د کورنۍ نه پیدا کیږي، ځکه چې څنګه چې ماشوم د مور بطن کې چې پیدا کیږي د کورنۍ ډیره په دغه تلاش کې ده چې دا پوښتنه وکړي او د یعنی ډاکټر ته لیږي چې تاسې الټراساوند وکړئ چې تاسو د ماشوم معلومه شي چې جنۍ دکه هلک ده او چې چېرته چې هلک دوی ډېره زیاته ورته خوشحالېږي او ډېره زیات دوی دې ته یعنی آمادگی نیسی چې دغه د دې کور کې داسې هلک پیدا کېږي او چېرته چې جنۍ د حوال نه بیا د دې کورنۍ همدا د دوی همدغه هغه ده چې جنۍ ده زه دونه دېش جامو پسې مه ګرځه د دې او ورته د دونه چې آوادگی هلک ته دوی نیسي جنکیان ته بالکل جنۍ ته بالکل دوی نه نیسي ځکه چې دغه تعویز جنسیتي د کورنۍ نه پیدا کېږي د شروع نه نو بیا پاتې شو د کله چې دوی اجتماع درنه کېږي یعنی چې کار هم وي یو چیرته چې دوی مراجعه کوي اول دوی وایي چې یعنی حوال نارینه ته حق دوی ورکوي او ښځینه ته دونه جنکیان دونه حق ورکول کېږي نه او چې موږ فکر وکړو د دې جنکیان دومره استعداد د الکان نه ډېره لوړ استعداد لري او ډېره دوی تلاش کوي چې دوی یو موقف ته ورسیږي او د خپل د په کورنۍ کې جنۍ د الک نه ډېر زیات تلاش کوي چې په درس کې او د کور په سره شته کې او فرض مثال د مور او د پلار په عزت کې او قدر کې او حتی چې جنۍ واده کېږي هم د یعنی د کور نه چې لکه میره کور ته چې ځي دوی ډېر توجه خپل ماین ته لري خپل پلار ته مور ته لري چې همیشه پوښتنه کوي او بیا هم د مور د جنۍ محبت او مینه د هلک نه ډېر زیاته ده خو نه پوهېږم چې موږ په افغاني ټولنه کې بیا هم چې دونه جنۍ زحمت باسي دونه تلاش کوي او مینه او محبت خپل ماین ته خپل مور پلار ته خپل ورونو ته یعنی خپل په دغه کورنۍ کې کسان چې دي هغې ته چې هم ورکوي بیا هم تعبیز جنسیتي ډېره زیاته ده نو بیا هم دوی ته داسې خطاب کوي چې ته لکه جنۍ دا کار کوی نه شي مونږ په جامعه کې مونږ باید داسې فکر وکړو چې د نارینه په اندازه د ښځو کار نه ډېره زیات ده یو په جامعه کې په ټولنه کې نارینه تقریبا 8 ساعته یا 10 ساعته کار کوي او په د ټولنه کې د ښځو کار 14 تر 18 ساعته کار ده ځکه چې هم دوی بهر کې غواړي چې کار وکړي د نفقې په خاطر و هم دوی غواړي چې د خپل د اولاد لکه پخلی پاکولو د ماشوم ساتنه په دغه کې هم دوی ډېره زیاته فعاله ده او ډېره زحمت هم باسي او بله مسله دا ده چې په قرآن کې هم ښځو ته ډېر زیات حقونه ورکول شوی ده او متاسفانه چې دغه حقونه چې دوی ته ورکول شوی ده داسې کسان نه دی چې دغه ښه توصیه ورکړي او د ښځو حق په دغه جامعه کې په دغه ټولنه کې باید ښه په طریقه دوی معرفي شي او دوی ته باید پوه کړي چې دا خلک د ښځو څونه حق لري حقوق لري او څونه د ښځو حقونه په دغه موږ په اسلام کې څومره زیاته ده متاسفانه چې په موږ محرومه یو په دغه خبر نه
مننه ډېره غلي سبزی اوس هم فکر کوم چې یو اوریدونکو را سره دی اول په اوریدونکو را واخلو بیا به میلمنو ته ورسو مهرباني وکړئ تاسو آزادی رادیو او ریو تاسو د کوم ځای څخه زنګ والی دی کنوم غواړی هم کولای سی وی وایست
مننه خدای پاک دې قدر وکړم لالی بشیر خو سلامونه تاسو ته د آزادی رادیو ټول محترم اوریدونکو ته عبد الهادی طالب د هلمند ولایت خورجان
اتل صاحب مننه چې تاسو زنګ را وهلی دی او علیکم سلام د نن ورځې د خبرونې د موضوع په اړه که تاسو یو څه ویل غواړئ مهرباني وکړئ
مننه خدای پاک قدر وکړه ملالی بشیر خور واقعا شایسته موضوع ټاکلې ده یو سلام خورجانی تمامه خورجانی دلته په هلمند ولایت کې مثال د خبرې د شوز سره چې موږ کتلې دي په ټوله کې دا چې خاص تاسو ترخواله موږ نه دي لیدلې خورکی چې مثال د کورنۍ د طریقې د میرمنو سره کیږي او بل خبره ده چې د خورجانی چې دلته په کورنۍ باندې مثال د خبرې په شزینه دغه باندې چې دلته د امیر په ولایت خورجانې مشکار نه کوو مثال د خبرې وته اکثره ځایونه چې موږ لیدلې دا خوندې چې د پښتو په کارونو کې مثال د خپل نارینه سره کارونه کوي ان امیر په ولایت کې چې خورجانې د کار مر په میرمنو نه کوو او بل د چې په مخ کې دغه کې خورجانې دلته د خوند سره مثال د خبرې ځینې ظلمونه کوي یعنی در وسه پوری ظلمونه کوي پر هغه باید چې سترګې چوک پټینه کې ملالی بشیر خور هغه لکه څنګه ظلمونه وس مثال یو خور د په بدی کې په خواور کوي کېدل وس نه ورکوي کې الحمدلله مثال د خبرې دا شب بدلون دا غلي دي دا وس دغه کې خورجانې او بل د چې میراث حق به خوند ته نه ورکوي کې خورجانې وس ورکوي کې په ټول ولایتو کې ورکوي ان شاء الله تاسو شاهدان یاست او بل دغه ملالی بشیر خور دغه یو حق باید چې موږ د عام خلک د خپل خوندو مثال خپل لوران تبرک هغه کم حق دغه حق مثال چې خور مثال د کور زاور جوړو باید د دې څخه پښتنه وکړو چې خور یا مثال د خبر یا لوري دغه ځای مثال څه خوښ دی نه دی خوښ خصوصا دغه پښتنو کې دغه یو ریواج د غوسخه خورجانې پښتنه کېږي د نارینه وسه د خوند څخه پښتنه نه کېږي نو بعد دغه پښتنه وزنی وکړو خورجانې چې مثال د ځای څه خوښ دی اساس نه دی خوښ چې یو ښه دیندار کورنۍ یو ښه پرېزناکه کورنۍ خورجانې لکه نارینه چې غواړي چې یو ښه ځا سره مثال خبرې دی یو ښه کورنۍ سره دوستي وکړي داسې دا ښه زم خورجانې زړه لري بعد یو ښه دیندار کورنۍ کې یو ښه تعلیم یافته کورنۍ کې دوستي وکړي نو دغه حقونه باید چې موږ ورکوم علي بشیر خور
ډیره مننه اتل سر تاس نظر مو واخیستې اوس هم ګورو چې یو بل اوریدونکو را سره وی هغه بر واخلو شمس الحق صاحب وایي چې تر اوسه پورې بل اوریدونکو نهسته موږ هڅه کوو چې اوریدونکو ته هم په دې خبرونه کې ځای ورکړو چې د خپل نظرونو د څرګندولو فرصت ولري اوس هم ګورم چې اغلی فیضان له موږ سره وصل شوی د کڅنګ اغلی فیضان تاس څه خزما پښتنه دغه ده چې بلې فکر کوم چې اغلې فیضان نسته د دوی ټلیفون رابطه قطع شوې ده موږ هڅه کوو چې دوی بیرته راوخلو اغلې یوسفزی ستاسو خبره بل پښتنه وکم لکه تاسو چې واوریدل اتل صاحب وویل چې د دوی په نظر باندې دومره تاو تاریخوالی نن سبا د شوزو سره نسته د دوی په ځای کې ستاسو په نظر باندې کله چې اقتصاد خراب سي څومره د کوچنی عمر ودونو ته یا د جبري ودونو ته لار هواریږي چې دا هم په یو تاو تاریخوالی کې راځي او لکه تاسو چې معلومه د اقتصاد نن سبا خراب سوی دی او داسې راپورونه هم ستاسو چې د زور یا جبري ودونه او د کوچنی عمر ودونه زیات سوی دي ستاسو په نظر دغه څومره لوی ستونزه ده
ملجان مونږ تاسو خپل پیو چې په افغانستان کې دغه پښتون ولای ستون کېشته کنه دوی ډیر زیات خپل خزته او خپل جنکان ته دوی حق نه ورکي او دوی لکه چې اقتصاد هم ضعیف شي عمر چې دغه سوال اسکلو ته یا پنځه اسکلو ته چې ورسیږي دوی جبرن دوی ته ازدواج اجباری دوی باندې تعمیلی چې تاسو باید هغه وکړئ واده وکړئ نو دغه موږ په دغه پښتانه سیمو کې دغه ډېره زیاته مرواج ده او دوی خپل جنکیان ته حق هم نه ورکوي بله موضوع دا ده چې دغه ټول افغانستان کې دونه چې ښځې دونه کار هم کوي چې زحمت هم وسي دوی د خپل د اقتصادي او د خپل پیسو استقلالیت نه لري په کورنۍ کې چې دوی خپل مصرف وکړي او د بدون د خپل د نارینه د اجازې نه دوی لکه د خپل ضرورتونه واخلي یا پوره کړي دا نشي کوای ځکه چې اوس موږ داسې برنامې هم لرو چې یو ښځه کاروبار کوي او ورته وایي تاسو لاړ شئ قرضه واخلئ خپل کاروبار شروع کړئ نو ښځه داسې وایي چې زه خو یعنی داسې صلاحیت د خپل د کور د قوالې یا فرض مثال یو څه ضمانت لرم چې هغه ضمانت په هغه بانک ته کېږدم چې بیا ځاته زه قرضه واخلم نو متاسفانه چې دونه چې ښځه زحمت هم باسي یعنی د اقتصادي وجه نه خپل کورنۍ سره سمه اخلي خپل میره سره یا خپل د پلار سره یا خپل ورونه سره بیا هم دوی محروم دي د صلاحیت نه ځکه چې دوی ته دونه اجازه نه ورکوي حتی چې یو شی ډیره قیمت لوړ وي حتی دوی هم هغې نه دونه صلاحیت نه لري چې دوی هغه خپل فصله دا واخلي زیاتره دغه پښتونولۍ منطقو کې ډیره زیاته ده او بله مسله ده چې په اسلام کې نارینه ته هم حق ورکول شوی ده او ښځې ته چې دوی خپله په خوښه باید دوی د خپل د ژوند ملګری باید دوی خپله وټاکي ځکه چې دوی د ژوند هغه عمر دی نو عمر کې دوی داسې نشي کولی چې دوی په دغه اقتصادي په خاطر اقتصاد چې دوی کم شي دوی تقریبا یو پنځوس کلنه یا پنځه څلوېښت کلنه سړی په دغه اتلس کلو یا شل کلو جنۍ سره دوی واده کوي چې دغه خلاف د اسلام هم ده او خلاف د شریعت هم ده او دا ښه نه دی چې هغه پیسې ولري او دای راشي یو اتلس کلن یا شل کلن جنۍ سره دا واده وکړي نو دغه ټول مسله د سادی وجنه پیدا کیږي. او بل خبره چې مونږ په دغه افغاني ټولنه کې مونږ همیشه داسې اقتصاد ډیر په نظر نیسو، د اقتصاد هم ډیر مهمه ده او ډیر ضروري ده، او ټول خبره خو دا اقتصاد نه جوړوي، ځکه چې اقتصاد مولوي چې نور مشکلاتونه سونځي هغه بیا هم اقتصاد هغه مشکل حل کوي نشي. او بل خبره چې دغه په زده کړه کې ها مونږ ډیر الکانو ته ډیر حق ورکو او هغې باندې ډیر مصرف کوو، جنکیان باندې دونه مصرف هم نه کوو، او ورته وایو چې خیر ته به واده کیږي بل کور ته ځي، او دونه دوی فکر نه کوي چې هغه چې بل کور ته ځي دا خو یو کورنۍ بل کور ځي یو کورنۍ تربیه کوي. فرض مثال د دوی جنکیان واده کیږي یو بل کور ته ځي، د دې اولاد پیدا کیږي، ادخل چې دې اولاد پیدا شي دې خپل اولاد پنځه یا درې یا څلور اولاد دې تربیه کوي. چیز چې یو مور چې باسواد وي تقریبا یو کورنۍ تربیه کوي، او چیرته چې یو سړی چې باسواد وي هغه ځان ته بیا کار کوی شي او مور کوی شي د خپل ټولنه کې یو کورنۍ ته دوی
ډېره مننه اغلی یوسف زی زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی فیضان ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم، د راپورونو له مخې د جنسیت پر بنسټ باندې تاوتریخوالي خطر د جګړې یا شخړو د طبیعي پیښو او نورو بیړنیو پیښو پر مهال باندې زیاتیږي، ستاسو په نظر دغه خطر په افغانستان کې څومره زیات دی؟ دې ته په کتو چې په افغانستان کې څو کلونه جګړه هم تیره سوې د طبیعي پیشه هم زیات دي. مهرباني.
البته ملال خوري جګړه خو په افغانستان کې دغه څلور لسیزه تقریبا پنځه لسیزه جګړو کې همیشه قرباني شوي زنانه او ماشومان انجونې دي قرباني شوي دي، خو خصوصا په دې وخت کې مونږ او تاسو بهتر معلوم دی چې انجونې د مکاتب او د پانتونونو څخه په کور کې ناستل، مکاتب نه په کور کې ناستل، یعنې په لوړو زده کړو کې لاسرسی لرله هغوی نه په کور کې ناستل، نو حتما د کډوالۍ د وجې نه متضرر دي. هغه هم زیات ښځینه او ماشوم انجونې قربانیان دي، د نارینه نه د نارینه قشر نه ښځینه زیات قربانیان دي په دغه برخه کې، او دغسې د ګاونډي هیوادونو نه بې ځای کېدل افغانستان ته راګرځېدل، دا خپله د انجونو په تعلیم باندې او د انجونو په حقوقو باندې د ښځو په حقوقو باندې تاثیر کړی دی. همدغسې دغه جګړو میړونه ورناغستې دي، زامن ورناغستې، لورګانې ورناغستې دي، ورونه ورناغستې دي، هغه هم په میرمنو باندې تاثیر کړی، هم په اجتماع کې اجتماعي برخه کې هم په میرمنو تاثیر شوی، په اقتصادي برخه کې هم په میرمنو باندې بد اغیزه کړې ده. البته د فیصدۍ د نظر خود ته څنګه شامل خلک، خصوصا چې زه څومره فکر کوم د افغانستان ټول هغه میرمنې چې ښځینه قشر زیات قربانیان دي.
مننه ډیره. زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیزه خبرونه دا زما حق دی روانه ده. دا خبرونه تاسو د ازادي راډیو پر فیسبوک او یوټیوب پانه په تصویري بڼه ویني. اوس هم یو اوریدونکو را سره دی، ول به د دوی نظر را واخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. وعلیکم السلام. قاری صاحب پښتون چې تاسو موږ ته زنګ راوهلې دی، مننه. تاسو د نن ورځ د خبرونې پر موضوع باندې څه ویل غواړئ؟
ملالی خبره دا چې زموږ په عربي کې یو مقوله ده چې حسن المقالی قبیح الفعال. هغه خو نو ته په عربي کې مهارت نه لري، حسن المقال و دغه ته وایي چې یو سړی ښې خبرې کوي په راډیو کې په رسنیو کې او بیا خپل په خبرو عمل نه کوي، دغه ته قبیح الفعال وایي، یعنی خبرې ښې عمل کوش. بله خبره دا ده رابسو
هغه ستاسې هدف ته چا څه
د اسلام د نگاه څخه د ښځې حق دا موږ علما وو یا پردن هغه سړی چې خلک چې د رسنیو سره کار لري هغه بار بار تشریح کړی دی دا چې ملت عمل نه پکې، پلار عمل نه پکې، ورور عمل نه پکې، نو دا د هغه کسانو ګناه ده چې عمل نه پکې. او خصوصا یو د اسلام تطبیق دی، یو د اسلام څخه تعریف دی، دلته متاسفانه زموږ په جامعې کې د اسلام نوم ډیر اخیست کیږي، د غرور او د غیرت نوم ډیر اخیست کیږي، اما هغه تطبیق قانون د اسلام چې باید تطبیق شي هغه موږ د اسلام قانون نه دی تطبیق کړی، خپل پر ځان مو نه دی تطبیق کړی، په نامه د غیرت، په نامه د فرهنګ، په نامه د رواج او په نامه د انانی دغه ځای د اسلام زموږ سپاته دی چې ښځه د دې جامعې یو مظلوم قشر دی او دا د دې جامعې نیم قشر دی، دغه ځای موږ وایو خو عمل نه پکوو، یعنی معنا دا چې د ایوان په شکل یې خرڅوو، د میراث حق نه ورکوو، د مینځې په نکاته هورې پر تړو ولیکن چلند د مینځې ورسره کوو، و تعلیم و تعلم کې پام نه کوو، کار کې پام نه کوو، یو ښځه چې د 15 اویا کالو سپین ږیري ته په بدل کې د پیسو وعده کیږي دغه اسلام نه دی ویلی، دا موږ کوو.
بله مننه ډیره قاری سه پښتون، ستاسو نظر مو هم واخیستی اوریدونکو. تاسو کولی سئ چې موږ ته زنګ راووهئ پر دې موضوع باندې چې د نن خپرونې د داز محق دی پروګرام موضوع ده، پر دغه موضوع تاسو هم راسره خپل نظر او پوښتنې شریکولی سئ. اوس هم یو بل اوریدونکی راسره دی، هغه به راواخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
خورجان تا ته سلام او اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد هم له لغمان.
مننه همدرد صاحب، وعلیکم سلام. او تاسو که د نن ورځ د خبرونې په اړه باندې کوم پوښتنه یا کومه تبصره لرئ مهرباني وکړئ.
بس دما خدغه نظر د سیده 15 سال وخ کاله جګړه کې مخزي زوریدل، زوی به مړ کېده، خاون به مړ کېده، ورور به مړ کېده، او مطلب اوس که هم موږ ګورو کنه اوس که هم موږ ګورو هغه ښځې زوریږي، مثال خبرې اول خو دغه تېر حکومت دا سرتېري پلاکاو خلک ول، مطلب هغه اوس په نوکارۍ نشته، دا خور لري، مور لري، ښځې لري، بچي لري، نو دا ټولې ډېرې غټې ستونزې دي چې افغان مېرمنو ته پیدا شوي دي. موږ نه پوهېږو چې دا څه روان دي او څه کېږي، په دغه موږ اوس نه پوهېږو چې دا درې کاله کې چې اوس مثال خبرې حالات یو طرف ته بدل نه شي نو دې ته ته سوای درې کاله یو سړی ګوره بیا په دنیا کې څه شی بد ده، وایي انتظار، ځوان د کار په انتظار ده، مطلب جلۍ د مکتب د چالانېدو په انتظار ده، د پوهنتون د چالانېدو په انتظار ده، موږ دې ته حیران چې دغه مسالې نه جوړه څه شی ده او څه شی ترې جوړېږي، نور وخت نه نیسم.
ډیره مننه همدرد صاحب، ستاسو تبصره مو واخیسته. اوس هم ورځو نور اوریدونکو ته که څوک راسره وي، فکر کوم چې تر اوسه پورې لا څوک نسته. اوریدونکو تاسو کولی سئ چې موږ ته زنګ راووهئ، که تاسو له موږ سره تماس ونیسئ موږ به بیرته په تاسو پسې زنګ در ووهو او ستاسو نظر به واخو. د تلیفون شمیره ده 00420221124601 او د واټساپ شماره ده 00420221308111. پر دغه شمیرو باندې تاسو کولی سئ چې موږ سره تماس ونیسئ. او دا خبرونه داز محق دی نومیږي، د ښځو پر اساسي حقونو باندې موږ خبرې کوو. د ازادي راډیو اونیز خبرونه دا او همداراز دا خبرونه د ازادي راډیو ترڅنګ تاسو د راډیو پر فیسبوک او یوټیوب پاڼو باندې په تصویري بڼه هم وینئ. اوس په هم ورسو د خبرونې لملمنو څخه به پوښتنه وکړو. اغلی فیضان، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، لکه څنګه چې تاسو راپورونو ته پام سره زغواړم چې تاسو په دې برخه کې څو خبرې وکړئ. کله چې راپورونه وایي چې د ښځې هغه مرجع چې دوی په خوا درلودې چې شکایت ثبت کړي هلته د تاوتریخوالي موارد هلته یوسي او یو شکایت هلته خپل ثبت کړي، یا همداراز د عدالت ترلاسه کولو لپاره خپل ږغ پورته کړي، لکه د ښځو چارو وزارت یا د بشري حقونو خپلواک سنداله منځ تللی دي، او طالبانو اوس شدو ته اعلان کړی دی چې دوی د طالبانو محکمو ته ورتلای سي، خو دا هم معلومات یې نه دي ورکړي چې کومو محکمو ته ښځې مراجعه کولای سي او څه ډول دوی یو د یو سیستم له مخې کولای سي چې ورسه هلته خپله خبره وکړي. ښځو موږ ته ویلي دي چې دوی کله د طالبانو د محکمو ته مراجعه کوي، اول خو د دوی ته هغه عدالت نور کول کیږي چې د دوی خوښ دی، د دوی خبره ته غوږ نه نیول کیږي. بل خبره دوی د دې ستونزې سره مخ سوی دی چې هلته یوازې نارینه ناست وي او د دوی شکایتونه ثبتوي یا غوږ ورته نیسي، چې په دغه کې هم دوی له ستونزې سره مخامخ دي چې دوی غواړي وایي ښځې څارنوالانې باید وي چې د دوی پر خبره باندې غوږ ونیول سي یا یې د دوی شکایت ثبت کړي. ستاسو په نظر دغه څومره په تاوتریخوالي کې راتلای سي چې حکومت نه دی توانېدلی چې ښځو ته د عدالت ترلاسه کولو یو برابر سیستم جوړ کړي او هغه ښځې بیا وکولای سي چې د تاوتریخوالي موارد هلته وروړي او ثبت یې کړي؟
مننه ملالۍ خورې، البته دا خو تاسو ته بهتر معلوم دی چې د تحول نه دی خو دغه درې کاله کې هېڅ په عدلي او قضایي ارګانونو کې زموږ د ښځینه مامور نشته دی، او ښځه د ښځې ته خپل حق ستونزې او مشکلات ویلی شي. نو همدې د وجې نه زموږ ښځو هغه حقوق، هغه د میراث حق، هغه مهر حق، هغه د واده حق، هغه نور حقوقي مسایل چې په کور کې ورسره یا بد چلند یا نور مسایل کېږي، نو د دوی تر اوسه پورې زه فکر نه کوم چې یو عدلي او قضایي ارګانونو ته دوی تلې خپل شکایت ثبت کړي. که ثبت شي هغه بیا هم هغه حق لولي هغه ورونو ته ورکول کېږي، ولې چې ورور ورسره مخامخ دی، هغې سره جر و بحث کوي، خپل حق دفاع په خاطر کار خبرې کوي. چون یو ښځینه قشر نه شي کول چې عدلي او قضایي ارګانونو ته لاړ شي او خپل ستونزې او مشکل ورته وړاندې کړي، دا خو هېڅ په صراحتن او په واضح زه وایم چې فکر نه کوم په افغانستان کې عدلي او قضایي ارګانونو کې ښځینه د ګوتو په شمېر چېرته به وي. اوس تاسو ته بهتر معلوم دی چې افغانستان وضعیت که چېرته واقعیت دی چې پخوا هغه جنګونو هغه انقلابونو کې ډېری زموږ ځوانان له منځه تللي دي، ډېری پلرونه له منځه تللي، ډېری کورنۍ له منځه تللي. هغه جګړه مړینه هغه چارته د بستر کې چې په میاشتو میاشت هغه شهیدان پراته کېدل د دواړو طرف نه، نو هغه خو نشته. خو هغه حقوقي مسایل چې دي هغه تر اوسه هم هماغسې پاتې دي چې د ښځینه حق او غږ څوک نه اوري. یو بل موضوع دا دی چې په افغانستان کې ښځینه زیات د صحت په برخه کې اکثریت خویندې زموږ کار کوي، نور په اجتماعي برخو کې، اقتصادي برخو کې، په حقوقي برخو کې زموږ خویندې کار نه کوي. نو دې لپاره که چېرته موجوده دولت ښځینه په عدلي او قضایي ارګانونو کې وګمارل شي دلته، او تر څو د ښځې حق ښځه واوري او د دوی د حل لپاره یو لاره په ښه شان ته مخکې لاړ شي، نو دا به ډېر بهتره وي. نو زه فکر نه کوم چې دغه سیمه او اکثر خویندې ولور بل نورو ولایتونو کې مشرقي طرف ته ولورونه زیات دي. مهر د ښځې حق دی، ولو کې یوه روپۍ نظر هاو لکونه یې د ښځې حق دی. ښځه په مهر باندې حج کولی شي، ښځه په مهر باندې مریضي په مهر باندې خپل کور کې خپل ژوند جوړولی شي، مګر هغه مهر چې د ښځې د هغه ورته نه ورکول کېږي. همدغه چې هغه ورونه چې مهر د جنۍ میراث دی، او که پښتني ټولنه کې هېڅ که چېرته یو خور وایي چې ما ته میراث راکړه، هغې ورور ساتئ مړی ژوندی قطع کوي، دا واجب ته خبره ده. اورېدونکي به یې اوري، او دې کې هېڅ باید سترګې پټې نه کړو. په افغانستان کې دا مسایل ډېر زیات دي. ښځه د جنۍ ښځینه قشر د زیږون نه تر پایه پورې چې څومره عمر الله ورته ورکړی دی هغومره پورې ځورېږي. الا ماشاءالله هغه ځینې هغه بېل خبره ده. نو موږ به په مجموعه کې وایو چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی حقوقي، اجتماعي، اقتصادي په ټولو برخو کې زه په کلکو ټکو وایم چې د دوی حقوق تر څو خوندي نه دي. اکثریت ولایتونو کې ښځې شاقه کارونه کوي، اکثریت ښځې زموږ محتاجې دي، هغه د بچیانې د لاسه ورکړي، زامنې د لاسه، خاوندانې د لاسه. اکثر کونډې ښځې نه بچیانو لې ورونو او ورېرونو ورناغستې دي، کونډه یوازې پاخې دا ماشوم نه چې پلار الله واغستې خو دا مور خو دې ورته وانخلي که نه. دا مسایل زموږ د سترګو نه لیدلی حال دی، موږ لیدلی دي. زیاتره په جامعه کې یم، اوس هم په جامعه کې یم، ولسونو سره کار کوم، زیات د صحت په برخه کې کار کوم. زه همیشه د ښځې نه حقوقي مسایل د ښځو نه زه پوښتنه کوم. نو د ښځې حقوق د پیدایش نه د زیږون نه حتی چې په بطن کې دی، لږ مخکې یوسفزی خور ویل چې په خېټه کې چې هغه اتراسان معاینات ته لاړ شي که چېرته هغه جنۍ ورکړي که بیا یې جنۍ راوړله وایي. دا مسایل ډېر زیات دي، په عامیانه ژبه وایم. نو هغه مور ته هېڅ داسې پاملرنه نه کېږي. نو دلته الله پاک د اسلام د نظره ډیر څه خزه ته حق ورکړی دی، خزه ته میراث حق ورکړی، مہر حق ورکړی دی، د دې تعلیم حق ورته ورکړی. خزه علم په نارینه خزه باندې یو شان دی فرض دی، او مگر د خزینه غ علم اخیستل کیږي. دا مسایل ډیر زیات دي. نو خزه ته خپل خوخه د ژوند مرګره نه ټاکل کیږي الا ماشاءالله ځینې خلک چته یو دو یو څو کسان په کومه کې سبي باندې به دا مسایل هغه هغه کورنۍ چې اقتصادي جوړي او لږ په روشن فکر یو څه تعلیمي کړی هغه به دا کار کوي. اکثریت په کور او قصباتو کې بلری پرتو سیمو کې زموږ خاندې قربانیان دي، همیشه شاقه کار دي، خزه دیقانه ده، خزه لربه ده، خزه د خپل حق نه خبر نه ده. نو دې لپاره باید یو قوي دغه کار وکړ چې آیا د خزه حق موږ څنګه پوره کړو. اکثر خزی چې په ولادت د لپاره کلینیکونو ته ځي هغه ته هم په خواخي مخکې وي دا د شرم ځای دی. ما خو ولادت په شبخانه کې نه کړی، زما رنګور به څنګه شبخانه ته؟ دا په پښتني ټولنه کې ډېر زیات مرواج دی. مدیر لپاره یو قوي کار پکار دی. موجوده دولت دې هم ورته متوجه شي. په عدلي او قضایي ارګانونو کې د ښځو ګمارنه ډېره مهمه ده.
ډیره مننه آغلې فیضان، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیز خپرونه د ازما حق دی روانه ده. اوس هم یو اوریدونکی را سره دی. د اوریدونکو وروسته به بیا و آغلې یوسف زی ته ورسو. اوریدونکو به اول راوخلم، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم. ایمانم اکرام دي نور ولایت منډه چلولې ده.
مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوالی دی. د نن ورځې د موضوع په اړه باندې تاسو څه ویل غواړئ؟
ما دا یو غو د مخکې باندې دی او خود حکیم باندې کړی دی، بشری حقوق باندې پوښه کار لږ کاغذ کټ ګرځيږي و ما هغه کې.
بلې، ستاسو ژغ موږ ته سم نه راځي. مات مات کیږي ژغ مو کوم موقعیت ته تغیر ورکړي.
ګوره، پخوانی دارو ټول غلا چا په مقصد مقرر وي، دارو ټول سم مقصد مقرر دي نه، او مقصد بند کړه دی. باید دا ما هله ورندا کیږي دی مقصد خلاص.
مننه ډیره، ستاسو نظر مو واخیستې. یو بل اوریدونکو هم را سره دی، مهرباني وکړي. ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو که خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای څخه مو زنګ وهلی دی؟
فریده جان خورې، تاسو هم سلام دی، ملمنو ته هم سلام، د افغانستان شریف محترم خلکو ته هم سلام. افغان هم د ننګرهار نه.
مننه افغان صاحب، تاسو د ازادي راډیو د ازما حق دی خبرونه اوري. زمو لالي بشیر يم او د دې خبرونه تخنیکی چاري شمس الحق صاحب ته مخلي. تاسو د ازما حق دی د خبرونه د موضوع په اړه کوم نظر لرئ؟ بلې، فکر کوم چې ډیر زیات شور دی په شاوخوا. موږ ژغ سم نه واورېدی. دغه اوریدونکي بیرته به هڅه وکړو چې دی راواخلو، خو که تاسو خپل موقعیت ته څه تغیر ورکړئ چې شاوخوا شور نه وي او موږ ستاسو ژغ واورېدای سو. نور اوریدونکي که غواړي هم په دې موضوع باندې زموږ سره خبرې وکړي، تاسو کولی سئ اوریدونکو چې موږ ته زنګ راووهئ. د ازادي راډیو د ازما حق دی خپرونه روانه ده او موږ به ستاسو نظرونه او پوښتنو ته په دې خپرونه کې ځای ورکړو. له ښځینه اوریدونکو مې ځانګړې هیله ده چې موږ ته زنګ راووهئ او خپلې خبرې له موږ سره شریکې کړئ. آغلی یوسف زی، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې د راپورونو له مخې که څه هم هر څوک د جنسیتي او تریخوالی سره مخامخ کېدای سي او امکان یسته چې دوی ورسره مخامخ سي، خو د راپور لمخې ځوانان زړې شدي، کډوال او اقلیتونه په دې برخه کې ډیر زیان منونکي دي. ستاسو په نظر باندې آیا تاسو داسې کوم څه لیدلې دي د خپل سترګو لیدلې حال کرا سره شریک کړي، یا داسې چې د بل چا څخه تاسو اوریدلې چې په دغو کټګوریانو کې کوم کسان چې دي هغه شدي څه ډول له زیات خطر سره مخامخ دي چې تاسو تریخوالی ورسره وسي؟
ملاله جان، دغه دا کیسونه ډیر زیات مالی دلای. تیر حکومت کې مالی دلای او اوس نه حکومت کې مالی دلای، او دغه په درې سالویخ کالو یا پنځه سالویخ کالو شپږ سالویخ کالو چې دا د ما عمر دی، په دغه دونه وخت چې یعنی زه پیغله شوی یم، موږ په جامعه کې ډیر مشکلاتونه ستونزو چې دغه دا خزینه دا لیدلای. ما خپل سترګه لیدنه دا چې ډیر کسان ما لیدلای چې د دې تاوتریخوالو په خاطر ځان وژلای، حتی په سا کې ځان اچولی، او د مخکې همغه تاسو یو سوال موږ د خو نه مشه سوال وکړي چې دا کوم سب د اوس شته خو د وزارت امور زنانه چې دا ډیره مشکلات ستونزې ته سب کېده یا فرض مثال خپل د سوال کې او مرجع چې دی خوځو لپاره چې کوم د حقوق بشر په نوم یو مرجع چې د دوی مشکلاتونه ستونزې هلته سب دیدل بیا یو مدت وخت پکې دوی ته د دې اسنادونه پروسس کېده او نفره غوښتل یعنی یو وخت پکې ډېر زیات لګېده او اوس هم دغه مسایل چې دی خلک کوای شي چې هامر بالمعروف یو سم شکایت یو بخش دی چې دوی کوای شي چې هلته درشي د خپل د خشونتونه او بعض تاوتریخوالی چې د کورنۍ کې پیدا کېږي دوی کوای شي هلته سب کړي او څو کیسونه چې ما اوریدلی ما په نظر نه تېر شوي دي دوی چې ما خپله هم ورته مشوره ورکړی چې تاسو کوای شي چې خمر بالمعروف ته ورشئ دوی یو ریاست لري چې هلته تاسو عریضې یې تاسو پیشنهادونه دوی قبولوي هلته تاسو هغې مجلس ته چلا شئ تاسو ستونزه مشکلات حل کوي نو دوی چې هلته چې ورغلي دي د دوی مشکلات ستونزې حل شوی دی یعنې داسې طالبان هم په دغه خبرو چې د شریعت لاس د اصولي او قانوني خبرې دوی زر تر زره دغه مشکل ستونزې حل کوي او پاتې شو د دې نور مسایلو چې لکه جنایي واده کېږي دی باندې دوی یو هغه اخلي که نه ولول اخلي چې مونږ تاسو په عامیانه ژبه ولول ده چې دغه ولول اخیستل هم د دې د جنایي ډېر کسان چې د دې قدر عزت زیاتېږي بلکې د دې قدر عزت زیاتېږي نه بلکې کمیږي یعنې داسې یو هغه دی چې فرهنګ دی چې دوی خپل اولاد دوی خرڅوي یعنی د دې عزت او د دې قدر هم کمیږي دغه فرهنګ د چې هم دغه د ټولنه کې ډېره بد تاثیر کوي او بله مسله ده چې دی خپله د دې مهر چې دی د دې مهر خو د اسلام کې د حق دی چې باید دغه نارینه کله چې ته وادېږي باید د دې مهر ورته ورکړي نو متاسفانه چې موږ تر اوسه ډېر کسان دي چې خصوصا په دغه قرا او قصباتو ولایتونو کې د ښځینه تر اوسه په دغه هغه کامیاب شوي نه دي چې د خپل ما د خپل مینه نه دوی واخلي او فرض مثال د خپل د کورنۍ پلار کور نه هلک یو برخه حق اخلي او د جنۍ نیمه برخه حق اخلي د موږ د خور فیضي صاحب هغې نه چې دغه خبره اشاره وکړه ډېر ښه خبره اشاره وکړه چې رښتیا نه یم چې یو جنۍ د خپل د پلار کور نه هم چې دی حق غواړي ورونه هغې نه هغې سره خپل ارتباطات تر خمر پورې قطع کوي چې دغه ډېره یعنی بد تاثیر ده چې د خپل د جنۍ باندې هم بد تاثیر کوي او د هغې اولاد باندې هم بد تاثیر کوي نو باید دغه ستونزې مشکلاتونه چې مونږ خپل په ټولنه کې لرو اوس مونږ باید داسې رقم د مایز د ویسو بله لاره خو مونږ نه لرو فقط دغه اصلي لاره دغه دی چې دغه جمعې ورځ په دغه لکه ولایتونو کې چې دي پر او قصباتو یا مرکز کې دغه ملاحمان باید دغه خلکو ته ډېره ښه توصیه باید ورکړي چې داسې د دغه تعویز جنسیتي باید د منځه لاړ شي او دونه حق چې تاسو خپل بچیان ته ورکوئ خپل جنکیان ته هم باید ورکوئ نور مونږ بل حل لاره خو نه لرو چې مونږ
بلې ډېر مننه اغلی یوسفزی زه به بیا بیرته تاسو ته راسم اوس هم زموږ د خپرونې درېیمه میلمنه اغلی وژمه سایل زموږ سره وصل شوې ده اغلی سایل ډېره مننه چې تاسو وخت وایستې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوي ستاسو څخه به د یوه اورېدونکي چې موږ ته یې تبصره د فیسبوک پر پاڼه باندې پرېښې ده د د خبرې په اړه باندې پوښتنه وکړم دغه اورېدونکي چې سپین تاج نومېږي او زموږ د دې خپرونې پر فیسبوک پانه تر خبرونه لاندې دغه یو کمنټ پرې ایښی دی تبصره دا د دی وای چې دا ځکه افغان ټولنه کښې هلک ته ځکه اهمیت ورکول کېږي چې هلک ګټه کوي هلک د کور دفاع کوي او مقابله کوي او په افغانستان کې انصاف نشته هر هغه سړی کامیاب او زورور وي چې هغه ډېر ځوانان ولري ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې څه کېدای سي چې هلک او نجلۍ دواړه یو برابر اهمیت ولري؟ اول په لومړي قدم کې دغه او بل دغه چې دا ډول مفکوره له منځه ولاړه سي چې خلک داسې فکر کوي چې یوازې نارینه د دوی په ګټه دی او باید نارینه اولاد ډیر ولري. که ټول افغانستان نارینه اولادونه ولري نو ښځې به بیا د کمه کېږي چې ښځو ته هېڅ پکښې کې ځای نه وي او ښځې ته د دوهم جنس یا د دوهم اوسېدونکي په توګه باندې وکتل سي. دغه اوریدونکي په خبره کې نورې ډېرې پوښتنې هم سته چې تاسو یې کېدای سي چې د هغه ځواب په خپله ووایاست یا تاسو ته ځینې پوښتنې راپورته سي او ځواب یې وویل غواړئ، مهرباني وکړئ.
سلام ملالو جان او ستاسو میلمنو ته هم سلامونه. ډېر یو ښه پروګرام او ډېر یو مهم پوښتنه. اصل کې مسله د افغان په ټولنه کې د هغوی د کور نه او د کلتور نه شروع کیږي. په کومه ورځ چې په کوم کورنۍ کې یو انجلۍ پیدا کیږي نو هغه وی سره د هغې پیدایش کیږي او اخره پورې څومره چې الګ ته په یو کور کې اهمیت ورکول کیږي دونه انجلۍ ته نه ورکول کیږي. دا اسلام سره تړاو لري او کنه لري، خو زموږ کلتور سره د دې تړاو ډیر زیات عمیق دی. او دا موږ تاسو ټول پوهیږو چې د دې اصل مسله په کلتوري بڼه باندې ده او دا څرنګه بدلیږي. د دې بدلون یوازینۍ لاره تعلیم ده. داسې خبرونه چې تاسو لرې بحثونه دي وشي چې موږ نننۍ دنیا سره هم قدم او هم لارې اوسیږو. دا طبیعي ده چې کم جامعه کې چې علم او تعلیم کمی نو هلته ذهني تنګوالی زیات دی. نو افغانستان کې هم بدبختانه همداسې یو مشکل موږ لرو. اوس کال زموږ په افغان خلکو کې تعلیم زیات دی، ذهنونه کلاوي او هغوی په یو ډېر براډ سپیکټرم باندې فکر وکړي نو هیڅ وخت جلۍ د هلک نه کم نه ګوري. نن سبا نور نړۍ کې تاسو ګورئ چې نجونې د هلکانو نه ډېر پرمختګ کړی په تعلیمي سطح باندې او په کاروبار کې هم. په افغانستان کې اوس پورې هم هماغه 50 کال مخکې فکر ده چې جلۍ څه کولی سي. جلۍ خوځي پردی مال ده او الګ صرف چې دا هغه خپل مور او پلار یا خاندان څښتن ده او هماغه پالنه کوي. او د دې یو بل ډېر غټ وجه زمونږ بدبختانه ملان دي چې همیشه په مسجدونو کې د جمعه په خطبو کې همیشه سړی ته ډېر زیات اهمیت ورکوي او ښځه په باره همیشه منفي خبرې کیږي. ښځو په باره هیڅ وخت مثبت خبرې زمونږ په ټولنه کې نه کیږي. مونږ تاسو ډېر زیات نمونې لرو په دې شل کالو کې چې کله زمونږ دولت و یو ښه حکومت و مکتبونه و پانتونونه و ډېر یو ښه نمونه مونږ لرو چې زمونږ ښځې ډېر ښه پرمختګ کړی. داسې ښځې لرو چې په کور کې یو نارینه نه درلودل، هغوی اما خپل د کور ټول خرچ او مصرف به مخکې وړل، ښه په عزت ژوند به هم کول. او نن هم داسې ښځې شته چې که په وطن کې نه دي، مسافر دي، نو خپل کورنۍ پالنه هغوی وطن نه لرې هم کوي. نو زه فکر کوم د دې ریشه زموږ کلتور سره نښتې ده. دا باید د تهداب نه مونږ تغیر ورکړو. کله چې په یو کور کې یو کوچنی ژوند پیدا کیږي که هغه نجلۍ به هغې ته هم امونه اهمیت ورکول سي. سونه چې یو الګ په پیدایش کې ورکول کیږي. کله چې په یو دسترخوان باندې مونږ کینو، اول ښه خوراک نه باید الګ مخې ته کیدو، باید دواړه نجونې او الګ ته کیدو. دا باید د متحداب نه زموږ د الګانو په ذهن کې داسې یو کنډیشننګ باید وسي چې هغوی دا برابري باندې د شروع نه فکر وکړي او ښځه او سړی ترمنځ یا خپل خور او بل ورور ترمنځ کوم فرق ونه ویني.
ډېر مننه اغلی سایل، زه به بیرته تاسو ته راسمه. اوس هم یو اوریدونکی لرو، اول به د اوریدونکي نظر واخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم ملالی جان او ټول
مهمانو. وعلیکم السلام. ډېر مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی. او که تاسو د نن ورځې د موضوع په اړه باندې کومه تبصره یا پوښتنه لرئ، مهرباني وکړئ.
زه به دا درته ووایم چې تاوتریخوالی خو د ښځو سره ډېر کېږي. داسې ځایونه خلک ور کوي چې به هغه ناخوښ وي. دلته زموږ په کلي کې یو نجلۍ وه، ور یې کړله بره ناخوښه وه، بره تریاکو خوړل مړسوله. او په کور کې داسې تاوتریخوالی ورسره کېږي. مقصد هلک تر نجلۍ ډېر عزت احترام ورکول کېږي. اختر اوس را روان دی، هلک وختي بیا کنچا د اختر د کړي و کالي و صدرې و مقصد چمپنانو دا ریلیه د چا تیار لانې په یو کال کې یو سړک ور وکړله. هغه خو بېخي واوه رسنۍ دونه اهمیت نه ورکول کېږي او اوس دا عصر ټکنالوژي چې راوتلې ده چې تر مخه کوچنی معلوم دی چې نر دی که جنۍ دی که نر وخ نو بېخي پلار وم پلار مور بېخي خوشحاله یو که جنۍ وه بره خو نو مور یې خوشحاله خو نو یې منګه خو نو خپل کورنۍ کښې مې سوالی چې چېش دی مرض ده
سلامت اوسی ډېره ډېره مننه ستاسو د نظر څخه. اوس هم یو بل اورېدونکی دی، هغه به هم راواخلو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
شاید په خیر یاست، جوړ یاست؟
ډېره مننه. تاسو که غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای څخه مو زنګ راوهلی دی.
ما د هلمند څخه زنګ وهلی دی. ما دا پوښتنه ده دغه دی دوته په افغانستان کې دود په هلمند کې د ازادي راډیو ولې نه راکشي؟
بله، ډېره مننه چې ستاسو د ازادي راډیو د خپرونو په اړه باندې پوښتنه وکړه. په دې برخه کې به موږ د مشرانو سره خبرې وکړو او پر دې خبرې هم سوي دي. فکر کوم چې اوس ډېر خلک وایي چې ازادي راډیو اورېدل کېږي، خو که تاسو د هغه ځای مشخص نوم یاد کړئ په کوم ځای کې تاسو وویل چې نه اورېدل کېږي راډیو.
هلمند په نصراج کې نشته دغه دیګر سره، موږ نه دا اورېدلې. دا اوس ما په ټلیفون باندې نه په واټساپ مې ټلیفون درکړی.
ښه، مننه ډېره. تاسو د ازادي راډیو د واټساپ چینل سره هم سبسکرایب کېدلای سئ. پر هغه ځای باندې هم موږ تاسو ته مختلف راپورونه او خپلې خپرونې درلیږو. هلته هم تاسو کولای سئ چې موږ خپرونې واورئ، او د انټرنیټ له لارې پر فیسبوک او یوټیوب باندې تاسو کولای سئ چې موږ خپرونې واورئ. خو د راډیو د ستونزې په اړه باندې مننه چې تاسو دغه تر موږ پورې راورسول، کېدای سئ چې په راتلونکي کې دغه ستونزه ژر حل سي. اوس هم اورېدونکو، تاسو زموږ ژغ یو ځل بیا به درته ووایم چې د ازادي راډیو څخه اورې او دا زما حق دی خپرونه روانه ده. اغلی فیضان، تاسو که په لنډو ټکو ماته ووایاست چې ستاسو په نظر باندې هغه کوم مهمې خبرې دي د دې تر څنګ چې لکه یادونه وسوه چې په کلیو کې باید ملا امامان په خطبو کې و ښځو ته د حقونو په برخه کې ووایي، او خلکو ته په عامه کې دا خبره وکړي چې تاوتریخوالی باید ونسی، د دې تر څنګ بل څه کېدای سي چې د ښځو پر ضد باندې تاوتریخوالی مخه ونیول سي؟
ملاله خورې، البته د ایسفزی خورم دا خبره وکړه چې ملا امامات نو ته موضوع ورکړل شي چې په مساجد او معابرو کې دي، په خطبو کې د ښځو حقوق په برخه کې خبرې شي. دا په تېر جمهوریت کې هم دغه مسایل ډېر زیات وو. نو اوس شریعت زیاتره علما په قرا او قصباتو کې زیات شته دی، خو چون د ښځې هغه منفي کړنې د کلتور او د رسم رواج له وجې نه دا په مثبت باندې تبدیل شوی دی. که چېرته دې دپاره یو قوي موضوع ورته جوړ، یو قوي میکانیزم ورته جوړ نه شي، او دې دپاره د افکارو تغییر په خاطر یو ښه آګاهي ورته برابر نه شي، او دا موضوع نه کېدونکی دی چې دا کار مخکې لاړ شي. چون اکثریت اوس خو لا زمونږ خویندې د تعلیم نه وروسته پاتې سیلو چې نږدې مدارسو ته ځي، دیني تدریس کوي، خو اکثر ټول رسیدګي نه لري. لکه تېر په څېر چې په خطبو کې نجونې لرلې په پوهنتونونو کې زمونږ خویندې، که دې دپاره یو ښه حقوقي آګاهي عامه په قرا او قصباتو کې ونه لرو، او مساجد منابرو کې همیشه په خطبو کې یادوري ونه کړو، ټول د دې لامل د دوی د حق تلف کېدل د افغانستان وګړو د اقتصادي ستونزو له وجې نه دغسې حقونه تر پښو لاندې کېږي. یو خو دوی ته تعلیمي زمینه مساعد نه شه، بل د اقتصاد نه دوی وروسته پاتې شو، نو خپله دغسې مسایلو ته لاره هواره ده. بلې لپاره موضوعي نظام، یو خو په عدلیه او قضایه ارګانونو کې د ښځو ګمارنه، او بل د صحت په برخه کې ښځو ته په کامله توګه صلاحیتونو کار کول، او بل په قرا او قصباتو کې د حقوقو آګاهي عامه ورکړل شي نو دا ماحول به ډېر زیات وي.
ډېره ډېره مننه.
دینا خوښ نه کوم او بل امر بالمعروف نهي عن المنکر هیڅ نه شولې. زه چې څومره فکر کوم ول چې زمون خويندې ول مراجعه کم زی ته وکړي داغو دروازه چېرته خلاصه ښځو ته حق په قرآن کې ښځو ته کړی. زه بشر حقوق هم نه یادوم بل هم نه یادوم. قرآن کې وګوره د ښځې په نوم سورت مریم نازل شوی.
مننه ډېر. بله ډېر ډېر مننه آغلی فیضان. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د داز ما حق د خبرونې وختم پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ پورې مو پر خدای سپارم. ساعت 8:00